سلام ستړي مشه په چاریکارو کې سیلاب راوتلې ده بیرنۍ پیښته درسیده د چارو د دولت وزارت ویلي لږ تر لږه دیرش کسان وژل شوي دي. دا مو د سر موضوع ده. په دغه پروګرام کې نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د خبرونو سرچکی د پروان په مرکز چاریکارو کې د سیلابونو د راوتلو له امله د وژل شوی خلکو شمیر دیرشو ته رسیدلی. شل کسان ټپیان شوي هم دي. د میدان وردګو په جلریز کې هم سیلابونو 15 کسان وژلي دي. او د بیلاروس اپوزیسیون ویلي دي چې د خلکو مبارزې به دوام لري. پوره خبرونه. د پروان په مرکز چاریکارو کې د سیلابونو د راوتلو له امله د وژل شوی خلکو شمیر دیرشو ته رسیدلی دی. سیلابونه نیمه شپه راوتلی دي. بیړنیو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت نن په یوه اعلامیه کې د دیرشو کسانو مړینه او د شلو تنو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې شاوخوا 300 هستوګن کورونه د سیلابونو ویجاړ کړي دي. اخوا د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني نن سهار په فیسبوک لیکلي دي چې د پروان د سیلابونو د ځاني او مالی تلفاتو د ارزونې او همدارنګه له خلکو سره د مرستې په خاطر د دولت د بیړنیو پیښو د وزارت موظف شوی دی چې ژر تر ژره اقدامات وکړي. اشرف غنی په دغې پیښې باندې خپل خپګان ښودلی دی. اخوا د هغه مرستیال امرالله صالح هم ویلی دی چې له کابله ټول ټیمونه معذف شوي چې پروان ته مرسته ورسوي. د پروان د مرکز چاریکارو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي سیلابونو ټول غافلګیره کړل او زیات اندېښمن دي چې د تلفاتو شمیر به لوړ شي. په میدان وردګو کې هم پرون سیلابونه راوتلي او په جلریز ولسوالۍ کې 15 کسان وژلي دي. دا خبره د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی هوتک وویل د جلریز په څو کلیو کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته تاوانونه اړولي. هغه تایید کړ چې تر دې دمه د سیلابونو د راوتلو له امله 15 کسان چې پکې دوه ښځې او یو ماشوم دي مړه شوي. شریف الله هوتک انتقاد وکړ چې حکومتي چارواکو د خلکو د لاسنیوي لپاره تر اوسه په سیمه کې څه اقدامات نه دي کړي. هغه وویل اوس هم هوا وریځجنه ده او خلکو سره اندېښنه شته چې ممکن یو ځل بیا سیلابونه راووزي. د افغانستان په ختیځ کې هم د نورستان د مرکز پارون ښار یو نوی پارک بیګا سیلابونو وړی دی. چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې څوک نه دي ژوبل خو یوازې همدغه پارک د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې ویجاړ شوی. په کابل کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن په سبا سهر باندې وروستی برید غندلی دی. سبا سهر د افغانستان د فلم یا سینما لوبغاړي ده او همدارنګه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جندر د برخي مرستیاله افسره ده. راس ویلسن نن په خپل ټوټر باندې لیکلی دي چې افغان ښځې د افغان ټولنې تر ټولو ویاړمنې برخې جوړوي او افغان حکومت دې په سبا سهار باندې د دغې حملې پوره تحقیقات وکړي. سبا سهار په رون په کابل ښار کې په اتمه حوزه کې په ډزو ویشتل شوه. د هغې میړه ازادي راډیو ته ویلي چې سبا سهار ټپي ده. د بشري حقونو د سار سازمان د آسیا برخې مرستیالې پتریشا ګاسمن هم ازادي راډیو ته اندېښنه څرګنده کړې وه چې د سبا سهار او نورو فعالانو باندې په دې وروستیو کې بریدونه زیات شوي او دولت باید د دغو فعالانو امنیت خوندي کړي. په بیلاروس کې چارواکو د اپوزیسیون د مشرانو د نیولو او د هغوی د محاکمې لړۍ چټکه کړې ده. په هغه هیواد کې پر مظاهرچیانو چې په وروستیو ټاکنو کې د درغلۍ پر ضد اعتراضي لاریونونه کوي بندیزونه لا زیات شوي دي. خو د رژیم پر ضد لاریونونه روان دي او د اپوزیسیون پیژندل شوې څېرې سویتلانا تخانفسکایا ویلي خلک ډیموکراسي غواړي او له دې غوښتنې نه تیریږي. جمهوري ریاست ته کاندید او د حکومت مخالف سویتلانا تخانفسکایا پرون د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې د ډیموکراسۍ لپاره د بیلاروس د خلکو هوډ د ماتېدلو نه دی. په بیلاروس کې د جمهوري ریاست ټاکنې د اګست په 9 نیټه وشوې. د بیلاروس د ټاکنو کمیسیون د اګست په 10 نیټه اعلان وکړ چې ټاکنې الکساندر لوکاشینکو ګټلې دي. خو تخانفسکایا او پلویان وایي درغلي شوې ده. الکساندر لوکاشینکو له 1994 میلادي کال راهیسې د بیلاروس ولسمشر دی. وروسته خبر ده چې د بارسلونا د فوټبال پیژندل شوی ستوری لیونل میسی په دې لوبډله کې لوبه پای ته رسوي. لیونل میسی تقریبا 40 کاله په دې لوبډله کې پاتې شوی دی. هغه په ټوله نړۍ کې میلیونونه مینوال لري. د سوشیټد پریس خبری آژانس په حواله میسی پرون بارسلونا ته وویل چې له دې لوبډلې د وتلو پلان لري. د بارسلونا لوبډلې اسوشیټد پریس آژانس ته ویلي چې میسی یو مکتوب رستولی او د خپلې دې پریکړې خبرې ورکړی دی، خو له دې لوبډلې سره د میسی قرارداد ښایي هغه ته ځینې لانجې جوړې کړي او دومره اسانه نه وي چې دی له دې لوبډلې ووځي. د هسپانیې په لا لیګا لیګ کې تر ټولو مخکښ ټیمونه بارسلونا او ریال مادرید دي. تر دې مخکې له ریال مادرید یو بل پیژندل شوی ستوری کریستیانو رونالدو د ایټالیا یوونتوس ته ولاړ. د رونالدو په وتلو سره د لا لیګا ګڼ مینوال ناخوښي وو، او ښایي د میسی په وتلو سره بیا هم د ناخوښو مینوالو شمیر زیات شي. آزادی رادیو تغوا گست په 12 نیم منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې خبرونه کوي، همدارنګ د ویب سټ لاري هم زموږ خبرونه او راپورونه اوریدلی شي. اوس هم د پروان د پیښې په اړه باندې تاسو ته راپور درکو. په پروان کې په بخښنې سره د پروان په مرکز چاریکارو کې د سیلابونو دراوتلو له امله د وژل شویو خلکو شمیر 150 ته رسیدلی دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت نن تایید کړه چې په پروان کې په مرکز چاریکارو کې بیګان نیمه شپه سیلابونه راوتلي او له امله ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بیړنیو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي دي چې تر اوسه پورې د 150 کسانو مړینه تاییدوي او 40 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د دغه وزارت په بیان کې راغلي دي چې د چاریکارو 300 هستوګن کورونه د سیلابونو د راوتلو له کبله وران شوي دي. اخوه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پروان د سیلابونو د راوتلو په خاطر خوشنۍ څرګند کړي او ویلي دي چې ټولو دولتي ادارو ته امر شوی دی چې د پروان خلکو سره د مرستو لپاره ودانګي. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم په خپل فیسبوک باندې لیکلی دي چې د پروان د سیلابونو تلفات ډیر زیات دي او ادارو ته امر شوی دی چې د پروان له سیمه ییزو چارواکو سره مرسته وکړي څو دغه پیښه کنټرول شي. د پروان په مرکز چاریکارو کې به د دغه پیښې په اړه باندې تاسو ته په نورو پروګرامونو کې هم معلومات درکړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبريال احمد حنایش د پروان د زینو اوسیدونکو غږونه هم مونږ ته راستولې دي چې تاسو ته به دا غږونه
وکړو. خاطرانه زادستم از پروان به خاطر سیلابی که امشب باران سرازیر شد. سیلاب زیاد آمده و زیادتر خسارات به مردم وارد کرده، خسارات مالی و خسارات جانی. بیشتر مردم کشته شدن و بیشترشان زخمی هستند که در شفاخانه ملکی فعلا هستند، زخمی ها و جنازه ها همچنان. و بیشتر مردم ها قسمی که ما خبر داریم بیشترشان تانوس نه مردیشان و نه زخمیشان ازشان معلومات نیست.
د پروان یو اوسیدونکي خاطره نگزاد و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې د پروان ګڼ خلکو ته په سیلابونو کې تلفات او خټې دي. همدارنګه د پروان نورو اوسیدونکو هم موږ تخپل غږونه راستولي.
ماز ازولات پروان سه به شود که از د کابل بر ما زنگ زد. امیل رفتیم در سایه دید که رفتیم فهمیدیم که امیل از 500 خانه زیاد خراب شده، از 2000 نفر زیاد مرده، خانه خراب شده. از دید هیچ نه مردهش معلوم شد، نه خوب نست که واتور آمده، نه خوب آمده، نه نیروی کمکی آمده، هیچ کسی نامه طالب. یاسر
هستم از
متاثر است و از ولایت پروان سیلابی که ساعت 2 بجه شب اتفاق افتید متاسفانه بسیار زیان مالی داشت، خسارات مالی و جانی داشت که بیش از 40 نفر زخمی شده و 17 نفر دیگه هم شهید شده و فعلا هم از 1000 فامیل بیشتر خانهایشان خراب شده.
د پروان ځینو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره خپل نظریات شریک کړل. البته د بیګنۍ او سیلابونو عیني شاهدان دي چې وایي ګڼو خلکو ته تاوانونه اوښتي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر او له دغه پلاوی د پاکستان په کوربتوب باندې توند انتقاد کړی دی. هغه ویلي پاکستان له ترګرو طالبو کوربتوب وکړ په داسې حال کې چې څو ورځې مخکې په دې ډلې باندې بندیزونه لګولي وو. د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی په اسلام آباد کې دی او هلته د څو ورځو لپاره پات کیږي. طالبانو ویلي چې د دوی پلاوی چې مشري ملا عبدالغنی برادر کوي له پاکستاني چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو باندې بحث کوي او تر ټولو مهم د بین الافغاني خبرو پیل او د سولې موضوع ده. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته یو راپور. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د پاکستان لخوا د طالبانو د سیاسي پلاوي په کوربتوب کلک انتقاد کړی. صالح بیگانه وخت په خپل ټوټر پاڼه د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د طالب پلاوي د ناستې د عکس په خبرولو لیکلی چې له ترهګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په زړه کې کوربتوب شوی، هغه هم یوه ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد په هغوی بندیزونه اعلان کړل. صالح په کنایه لیکلی چې د بندیزونو دغه نوې نسخه د شپې له 12:30 د سهار تر 4 کار ورکوي، شاوخوا 15 ساعته، هغه څه چې د په خبره د ملګرو ملتو له پریکړه لیک سره سمون خوري. پاکستان تیره اونۍ د طالبانو په ځینو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اساس د بندیزونو د تازه کولو اعلان وکړ، خو همدا سه شنبه د طالبانو یو سیاسي پلاوی د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. د راپورونو په اساس د پاکستان په بندیزونو کې د ملا برادر په شمول چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوی مشري کوي یو شمېر طالبان شامل دي. قریشي د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر او د دې ډلې له عمومي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او مل پلاوی سره په لیدنه کې د بین الافغاني خبرو ژر پیل وغوښت. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له طالبانو سره په لیدنه کې ویلي چې پاکستان له ډیر وخت د افغانستان د لانجې هواری غواړي او دا مسله د هغه خبره یوازې د خبرو لاره ممکن ده. هغه زیاته کړې چې په کار ده افغان مشرتابه د ټیکاو دراوستلو په خاطر د امریکا او طالبانو ترتړون وروسته د رامنځته شوي تاریخي فرصت ښه ګټه پورته کړي. هغه همداراز د افغان طالبانو پلاوي ته د افغانستان د سولې د پروسې د ثبوت اشکولو او زیان رسوونکو احتمالي خطرونو په اړه هم معلومات ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې طالبانو له امریکا سره د خپل تړون د اجرا له څرنګوالي معلومات ورکړي او تر څنګ له پاکستان مننه کړې چې د سولې لپاره د دې ډلې په خبره مخلصانه هڅې کوي. د افغانستان حکومت د صالح تر پیګنۍ غبرګون مخکې هم په پاکستان غا کړی او چې په خپل ژوندو ودرېږي او هغه بندیزونه عملی کړی چې څو ورځې مخکې اعلان کړی وو. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلی و چې پاکستان د په کار د خپل نړیوال ژمنی او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه په بشپړ ډول عملی کړي. افغان حکومت په دې اعلامیه کې یو وار بیا له طالبانو هم غوښتي چې هر څومره ژر چې کېدای شي د سولې خبرې پیل کړي، وینه تویېدنه ودروي او یوې تلپاتې او باعزته سولې ته په رسېدو کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي او په دې توګه له نړیوالو بندیزونو ځان وژغوري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجي ساپۍ اورو تر هغه وروسته به هم د موسیقي پروګرام په ژوندۍ توګه خپور شي.
دنیا ورسپانی خپل سرمقاله د سولې روانو هڅو او مخامخ خبرو ته ځانګړې کړې ده. په سرمقاله کې د بین